آزاده پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوم د طالبانو په سرپرست اداره کې به څه تغیرات راشي؟ دا پوښتنه وروسته تر دې ځینو مطرح کړې ده چې د ملا محمد حسن اخوند پر ځای مولوي عبدالکبیر ته واک وسپارل شو چې د ریاست الوزرا چارې مخته یوسي. مولوي عبدالکبیر د 2000 لومړي کال د جنوري په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې د دې لپاره شامل شوی و چې د طالبانو په لومړۍ دوره کې د اقتصاد وزارت دوهم مرستیال، د وزیرانو د شورا غړی، د ننګرهار والی او د شرق سوند مسولیت چاري مخته وړي. مولوي عبدالکبیر شپېته کلن دی او له واشنگتن سره د دوحې د تړون پلاستیکي دوکې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار پرانیسته مهمه ونډه لرله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ملا محمد حسن اخوند لږ ناروغ دی او په اختر کې کندهار ته د استراحت لپاره ولاړ. د شاغل مجاهد په وینا مولوي عبدالکبیر به د ریاست الوزرا د کفیل په توګه کارونه مخته وړي چې چارې ټکنۍ نه شي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند له لوري د ملا محمد حسن اخوند برطرفه کېدو راپورونه ورکړي وو. که هر راز وي، د طالبانو په کابینه کې دا تغییر په څه معنی؟ دلته لمیل منو سره چېړو. په دې خبرونه کې مو اسحاق اتمر د پانتون استاد، صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتونکی، او شاه محمود میاخیل د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسول او ویان ته د بحث لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی به راشم میاخیل صاحب، تاسو ته څه فکر کوئ چې د طالبانو د رئیس الوزرا د یو په ځای بل ته د کفالت چارې سپارل په څه مفهوم؟
سلام دې ورسېږي تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. البته تغییر او تبدیل خو په هر حاکمیت کې وي رامنځته کېږي، اما د طالبانو دغه تغییر او تبدیل چې کوم یو دی، دا ښکاره یو نوی رقابت د څرګندېږي چې هغه د کندهار او کابل تر منځ، یعنې د وزارانو تر منځ موجود دی. ځکه په دریو په سیستم کې ملا برادر مهم مرستیالو او همدارنګه حنفي د هغې بل مرستیالو، نو دا چې ملا برادر زیات قوت درلوده او حنفي کم نفوذ درلوده، نو په دې خاطر باندې دی و مولوي کبیر چې هغه هم مرستیال و، اما دنده خاصه معلومه نه وه، نو هغې تعیین کړه. نو دې د خاطره چې کندهار غواړي چې په کابل کې چې کوم سرپرست اداره ده په هغه باندې کنټرول ولري، اما په عین حالت کې مولوي کبیر د پېښور د شورا مشري هم کوله، کوم چې نو تاسو د کویټې شورا درلودله، دیو درلودله د پېښور شورا و، او همدارنګه د حقاني نیټورک. نو دا په حقیقت کې د یو ګروپ مشري درلودله چې هلته د پاکستان سره نږدې اړیکې درلودلې او نور مسائل باندې د کولې شتول سبا سکو.
مننه میا خیل صاحب. په همدې برخه کې مخکې تر دې چې نور ملمنو ته ورشم، د مایکل سیمپل خبرې لرو چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د مرستیال د استازي په توګه دنده ترسره کړې او په افغانستان او پاکستان کې څه باندې 15 کاله ژوند کړی دی. د ته په لویدیځ کې د افغانستان په ارتباط د غرب د یو مهم کارپو په سترګه کتل کیږي. مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي کبیر ټاکنه ډیره مهمه نه ښکاري، خو تر دې وروسته ممکن مهم تغیرات راشي. په ورته وخت کې د ملا برادر په اړه د سرګندونه اورو.
ملا ابوغانی برادر میتانست نیکا سرپرست نیکا تاین شوت.
ممکنه و چې ملا عبدالغنی برادر سرپرست و ټاکل شي، خو دوا دلایل و چې دا کار ونه شو. یو دا ویره و چې خلک انتقاد و نکړي چې ټول واک په مشرتابه کې د کندهاریانو په لاس کې دی، خو بل ستونزه دا ده چې امیرالمؤمنین ویریږي چې ملا برادر په خپل د طالبانو په منځ کې یو قدرت دی، او خصوصا په پوځي برخه کې دی ډیر انډیوالان لري، نو لازمه نه و چې دته واک وسپاري او صلاحیت زیات شي. بل مرستیال سلام حنفي دی، د شمال له ازبکانو څخه دی، چې په خوا یې څو ځله اشاره پر امیرالمؤمنین انتقاد وکړ، نو هغه یې هم سرپرست و نه ټاکه.
د مایکل سیمپل سرګندونې اوس پر راشم. اتمر سپتاست اسحاق اتمر د پانتون استاد، تاسو څه فکر کوئ چې د ریاست الوزرا نه د ملا محمد حسن اخوند اړخ ته کول او موقتی واک یا سرپرستی مولوی کبیر ته سپارل په څه مفهوم؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته نو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه و نیکی لمانده کم. زمان باور دسته ده چه تروس و پور خو دیر وقتی ده چه سرائی در اختلاف نظر در طالبان و حکومت که گوری چه گویا واقعا در سکم هدف دلتا مشتون داری چه مثلا یا و دلا ده چه قوی دلا ده او پول واق ده وی پلاس که ده دوی رو رو ده قدرت ده نصار بخاطر ده نور دل زیفی که یعنی ده اوز دیر وقتی ده چه منگه پا ده بانده حکم ورکو لیکن ترکم زیب پوره چه زه خبر لرم ده ملا برادر استحقاق واقعا کلا چه طالبانو وقت رسیدل اغا مقام چه فصلا ملاغنی برادر دولوده طالبانو که یعنی پسل ده طالبانو ده مشرتابنا دایم کس باید دایوائی زکر ده دهی پا مذاکراتو که طول مذاکرات ده پی افتکار تر سرشول هم دغسی تقریبا تر واندازی پور نرم سرائی ده او پا مغی وقت که ده اغا وقت جمهور رئیس خواهل کرزی دیدی په خلاصه اول که چه ده پاکستان که بندیو حالی زلی اکلی او تقریبا ده سوله دی پروسی دی فروکی دو سرسام دا سره یو نو رکلام شوی و پیستلا طول خلق پیجانده او پا دینو پیجانده چه ده نسبت نور و طالبان تسخ دری زنه ده لیکن پر صورت یو مشکل چه ملاغنی برادر لری اغده ده چه دیدی ارتباط یا دیدی نجده والای پاکستانیان سره دیر زیاد نده پا تناسب دی مولوی کبیر. مولوی کبیر دیر وقت اول خوب لوری دوره که دی طالبان و دی واکمانی پا دوره که دی پا جلال آباد که والی و بیا رئیس زون و او پا مخی وقتیم دی ارتباطات دیرو. مولوی کبیر تر یو حد پوری پاکستان تا نجده و مخصوصا دی پاکستان نظامی حلقات تا دی مخی وقت ندیر نجده پات شویده دی اوی دی
اعتماد وار. مننه اتمرسب. البته د مولوی کبیر په برخه کې چې تاسو دا خبره وکړه، الجزیره تلویزیون خبر ورکړی دی چې مولوی عبدالکبیر په 2015 کال کې د طالبانو د مشرانو په هغه ډله کې شامل وو چې د پاکستان د استخباراتو ایسای له لوري نیول شوی وو. البته الجزیره وایي چې دقیقه نیټه لا دوی نشي معلومولی چې د 2015 کال کوم ورځ وه، اما مولوی کبیر هم ایسای یو وخت نیولی وو. اوس پر راشم د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه تغییر به د طالبانو په دغه اوسنی نظام سرپرست نظام کې نورو تغییراتو ته هم زمینه برابره کړي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې خبرې تکرار نه کوم، زه به هغه نقاط ووایم چې ویل شوی نه دي. متاسفانه په تیرو اتلسو میاشتو کې د طالبانو سیاست دومره پوخ سیاست وو چې موږ د اصلي موضوعاتو چې د مشروعیت سوال دی د هغه نه ټیټ راغلی استو، کله په تعلیم او تربیه او کله په رئیس الوزرا کله په هغه. دا نظام مشروع نه دی او مشروعیت ته تعهد نه لري، دا هغه بنیادی خبر ده. دا چې په دغه تغییراتو باندې یو سلسله اعتراضاتو ته جواب ویل کیږي او د هغه په نتیجه کې د مولا ملا عبدالکبیر مشخصات او تیره وروستۍ خبره دا ده چې د پاکستان سره ښه روابط لري. دا چې په ټول د دې کې څومره تایید شوی دی یا نیول شوی دی دا په خپل ځای، اما د ملا برادر او د بل معاون په تناسب د پاکستان سره ښه روابط لري او په عین حال کې د حقانی ډلې سره هم ښه روابط لري. او په عین حال کې یو تغییر، مثبت تغییر په دې دی چې کله چې د قطر صدر اعظم او رئیس استخباراتو سفر وکړ او نورې ناستې په منطقه کې راغلي، داسې تعهدات به وي چې یو سلسله تغییرات راشي او زه په مجموع کې مثبت تغییر وینم اما په بنیادی شکل باندې تر هغه وخت پورې چې طالبان په یو سلسله بنیادی مسائل او د هغه جمله څخه د مشروعیت په مسائل باندې د تمامت خواهی د مسائل او یو سلسله نور چې خپل دیدګاه بدون د دې چې مشروعیت لري تطبیقي مرجع د تصمیم گیری مشروع معلومه نه ده او د ټوپک د زور حاکمیت دا هغه بنیادی سوالونه دي چې مخکې چې معلومه نشي دا تغیرات
نه نه سید صاحب
مشکلات نشي
هغه نه نه سید صاحب وړاندې په خبرونه کې په همدې هم خبري وکړو چې ځینی په دې باور دي چې ممکن دغه تغیر د دې بایس شي چې طالبان په دې فکر وکړي چې نظام مشروع شي او یا ممکن ځینې تغیرات راولي. لوي خبرتیا ورسته بحث دوام ورکوه او لوي خبرتیا ورسته د فیسبوک له لارې ازادي راډیو ته د اوریدونکو یو شمیر هغه نظریات له نورو سره شریکو چې مشته را لښلې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلای شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري احمد شیبانی په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشن مختوړي. په دې خبرونه کې مو د بحث موضوع دا ده چې د طالبان په سرپرستۍ اداره کې به د رئیس الوزرا له بدلون وروسته آیا نور تغیرات راشي او کنه. د بحث لپاره مو صلاح الدین سعیدی، شاه محمود میاخیل او اساق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې ګڼو اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. تقریبا تر اوسه پورې 122 تبصری شوی دی. یو څو به له تاسو سره شریک کم ورسته وړاندې په خبرونه کې به یو څو نور هم له دې تبصرو راوخلم. خالد ریحان لیکي ممکن دا بدلون د قطري چارواکو راته ګروسته د هغوی په امر شوی وي او ممکن د نورو بدلونونو خبر هم شوی وي چې دا به وخت او زمان ته په کتو وشي. اکرام مومن لیکي الله تعالی دې شته نظام ته توفیق ورکړي تر څو هم دې مظلوم خلکو او خاورې ته خدمت وکړي. د بیا اوشت پیغام لري او لیکي چې په دې حکومت پسې هم تاسو بدرد وایې سي په مخکنیو حکومتونو پسې مو هم بدرد ویل. البته دا اوس ازادي راډیو خو بحثونه لري بحثونه کې چې خلک څه وایي موږ هم مایک خلکو ته سپارو. قاسم درویش لیکلی مشته د دوی بدلون ډیر عادي دی لکه د ولسوالۍ ولسوال چې بدلی شي ځکه دوی د ولس پرایو نه تراخلی. سلطان غزنوی لیکلی د زما نظر دا دی چې دا بدلون د طالبانو سیاست د امریکا سره په ګډه دی او دا به د شوانځي خلاصې دوه تلار پرانیزي. نو دا شوانځي کوروره هر څوک پرانیزي دا خوش خبره ده. او معصوم شینوار لیکي دا ولس نه مني دا تغیر ولسته د منلو نه ده. نور پیغامونه هم راغلي د وړاندې په خبرونه کې لمل منو سره شریکو. میاخیل صاحب که تاسو نظر په دې برخه کې واخلم تاسو مخکې وویل چې دا تغیر په څه مفهوم، لیکن اصلي خبره دا ده چې یو ګام هم واخیستل شي آیا فکر نه کوي چې په دې پسې ممکن بل ګام واخیستل شي که چیرته دا ګام حقیقي اخیستل شوی؟
مخکې چې دا یو اوریدونکي وویل دغه څه تغیرات وزیران تغیر او تبدیل کړل، نن والی وي سبا ته قمندان وي، نن قمندان وي سبا ته بزرګ والی وي. د هر ولایتونو کسان څو ځلې تغیر او تبدیل شوي دي، نو په دې خاطر باندې دا تغیرات د افغانستان مشکل حل کولای نه شي. لکه سیدي صاحب ته هم اشاره وکړه، مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع حکومت په دې زمينه مسایده کې نه مسایده، ځکه چې یو نظام داخلي مشروعیت ونه لري نو هغه نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کولای نشي او نشي کولای چې حکومت ولي خي کې انکشاف رامنځته شي او امنیت هم تامین کړي. نو په دې خاطر باندې مهمه مسله دا ده چې د مشروعیت طرف ته یو څلور قدم اخلي. اما زه فکر کوم چې دغه تغیرات فقط خپل قدرت د انحصار او د خپل قدرت د ساتلو لپاره ګامونه دي، ځکه چې اوس موږ تاسو ګورو چې زیات قدرت په قندهار کې ده او د دې امیر المؤمنین چې اوس په لاچا دیدل نه ده او خلکو سره سوال نه هم موجود دي. یعنی دا غزه نه فرمانونه صادري دي او تغیرات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې دا د انحصار د قدرت لپاره او د قدرت ساتلو لپاره وسیلې دي، نه د حکومت ولې د خوالي لپاره.
میاخیل صاحب که چیرته قدرت متمرکز په قندهار کې لکه څنګه چې تاسو وایست، اما د مولوی کبیر لا راتک سره خو بیا ستاسو دا خبره یو څه په دې دلالت کوي چې له قندهار قدرت بیرته نورو سیمو ته لیشت.
نه، له قندهار نه قدرت نورو سیمو ته نه لیږل، ځکه چې چیرې دی وغوښتل چې قوي کس رامنځته کړي، نو ملا برادر په حقیقت کې د ملا محمد عمر معاونم
فاغام د امغه سیمه وو، فاغام د جنوب غرب د حوزې وو، یعنی بیا هم د قندهار قدرت زیاتې دور سر.
یعنی هدف د قندهار نه دی، د قندهار او د جنوب خبره د طالبانو په سیستم کې ده، رهبری په قندهار کې ده، نو په دې خاطر باندې من قندهار یادو. دلته د قندهار او د جنوب او د شمال او شرق مثلا ده، یعنی دی وړي چې قدرت چې همدغه څه اوس په فکر وکړ دوه کاله وشو تقریبا چې امیر مونږی چالوولند او فرمانونه صادره، نو دا په خپل یو نو هته وزیرانو اغندې تر اوسه پورې، نو دا په خپل یو لوی مشکل دی چې د دې حکومتداري کې او تیر موده کې، یعنی په تیر دوره کې دیو تقریبا 13 کال تیر کړل او سپارښت حکومت دلوده، او ان ماډل تیر وخت هم دا و چې امیر مونږی په قندهار کې و او ادارې په کابل کې و، او د دې ترمنځ تضاد هغه وخت کې موجود و. کستاسی عدیدی مولا ربانی هغه وخت کې د کابل د موقت اداري سفارتي اداري مسول او یو نو کشش یو نو جنجال موجود چې بیا هغه بل اخره مرموش شکل باندې په اسلام آباد کې لمنځلارو او مرشونو په دې خاطر باندې دغه کشمکشونه د دې ترمنځ ته هر څومره دی خپل وحدت وخی خو ظاهر امداد چې دا موجود دی. تاسو د حنفی اعتراضات ولیدل، تاسو د حقانی اعتراضات ولیدل چې په خپل امیر ملي معنی وکړل مکتبونو په باره کې، او یا غیر انحصار د قدرت چې هغه تیر ورځو کې هم حقانی خبرې وکړلې، نو دا اختلاف موجود دی. اما دی وایي چې دا پټ وساتي او قدرت زیات متمرکز کړي، نو دا زیات متمرکز نشي کولای چې افغانستان ستونزې حد کې او نظام لپاره یا د سیستم جوړولو لپاره مؤثر تمام شي.
مننه اتمر صاحب، کستاسو نظر واخلم. میاخیل صاحب خوب وایي چې څه به ونشي په دې برخه کې، لیکن که چیرته ستاسو نظر واخلم، دغه تغیرات که څه هم د طالبانو په منځ کې دي، د دوی خپله یو کس راځي د بل کس ځای نیسي، دغه تغیرات که د اختلافاتو په سبب وي که د غیر اختلافاتو په سبب وي، یو قدم نه دی چې مخته اخیستل کیږي؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو اوس ډېر خوشبینانه قضاوت کوم، لیکن اصل خبره زما په فکر داسې نه ده، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې ویلي نه دي. صرف دوی ویلی چې ملا حسن اخوند مریض دی او اضطراب ته ضرورت لري، او دا د اوس خبره نه ده. ملا حسن اخوند تقریبا د ډېر وخت را په دې خوا مریض و، او دا خبرې حتی داسې اوازې وي څو میاشتې مخکې چې ملا حسن اخوند استعفا کوي، لیکن استعفا یې ونه کړه تر دې اوسه پورې. خو په هر صورت اوس مشکل خبره دا ده چې ملا حسن خو ناموقوف نه دی. که ملا حسن موقوف وی، نو ملا کبیر به د هغه په څوکۍ باندې ناست، اوس دی په کفالت ناست دی، او کفالت داسې معنا لري لکه چې دی موقتي. خو په هر صورت زه د طالبانو په حکومت کې څه داسې مهم طرز فکرم نه وینم، او دا ممکن هم ماته نه ښکاري، او نه دغه د قطر آیات راتګ کوم تاثیر غورځولی. که داسې ښه ووایي، نو بیا دغه رسنۍ نړیوال رسنۍ په دغه برخه کې داسې چپ نه پاتې کېدل، او ځینې بلګې به دوی پیدا کولې یا خپله دغه د طالبانو رهبري به ځینې خبرې د دوه درې ورځو کې په رسنیو کې داسې کړی وای چې د دې ښکارندوی وای چې ګویا دوی ورو ورو دې ته چمتو شوي دي چې خپل حکومت پراخ کړي، د خلکو غوښتنه دې ومني، خپل مشروعیت د خلکو نه واخلي، او داسې نور خبرې د قانون مسله وه یا دغه مسلکي کسانو ګمارل وو. دا تر اوسه پورې د دولت د یو چارواکو نه ما نه دی اورېدلی، او زه داسې فکر کوم چې مونږ ته همدغسې یو خوشبیني پیدا شوه یا خلکو ته چې دغه تغیرات نه داسې د دې سبب وي چې شاید د طالبان په فکر کې ځینې تغیرات راغلي یا د نړیوال فشار تر لاندې دوی دا کار کړی. خو زه په دې باور نه یم
د ستاسو د خبرې په تایید مایکل سیمپل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پخوانی مرستیال استازی ورته نظر لري. دا ازادي رډو ته ویل دا سراور
په نظر من ای تغییر جالب است.
زما په نظر دا تغییر جالب دی، خو د اوس لپاره ښایي د طالبانو پر حکومتولۍ تاثیر ونه کړي. د دې لپاره چې ملا محمد حسن د وزیرانو د شورا د مشر په توګه هیڅ ډول اجرایوي صلاحیت نه درلود، او د ځایناستی مولوي صاحب عبدالکبیر به هم همداسې وي، بس کار به یې دا وي چې په اونۍ کې ممکن یو ځل د وزیرانو د شورا مشري وکړي، له څو میلمنو سره چې ښایي څو پکې بهرنیان وي ملاقات وکړي چې له هیڅ راز اجرایوي صلاحیت څخه نه برخمن کیږي. خو نور اساسي تغیرات ښایي تر دې وروسته راشي، او دا څه چې شوي دي د ذبیح الله مجاهد په خبره عادي پرېکړه ده. دا چې تر دې وروسته څه بدلونونه راځي دا به مهم وي.
سیدی صاحب، د مایکل سیمپل په خبرو کې په دې اخیره کې دا خبره و چې ممکن نور تغیرات راشي، یعنی د سیاسي او نظر لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. په تاسف سره خارجي منابع او داغه متخصصین یوازې او یوازې تر دې نه پورې خپل ګټه په نظر کې نیولې دي، او د افغانستان د مازلې د مشکل د پاره کار په عمل کې نه دی کړی. زه تصور نشم کولای چې د طالبانو په ارزشي سیستم کې، د طالبانو په طرز تفکر کې، د دې حکومت پراخول کوم معنا ولري. دا د سره معنا نه لري. زه له سره په دې باندې باور من نه یم چې دا حکومت، دا اداره او دا سیستم دی په یو څو افراد واردولو باندې او په یو څو اجنټانو واردولو باندې پراخ کړی شو دا به مشکل حل کړي. نه، دا د حل لار نه ده. د حل لار تر هغه وخت پورې نشي ترلاسه کېدلی چې موږ کوم نوې اختراع ونکو، مشروع حاکمیت ته د یو فرد یو رای د لپاره کار ونکو. دا کار به په مقدماتي شکل په ناستو، کنفرانسو، لوی جرګو کې. اما دا ناستې، کنفرانسونه، لوی جرګې بیا هم د ملت په ځای یو څو انتخابي د مختلفو په اصطلاح تاثیرات لاندې دا باید تصمیم ونی. دا تمام باید د دې زمينه برابر کړي چې د هغه په نتیجه کې موږ کوم بشري بل اختراع نه ده په کار نشي کېدلی او نشته. هغه اختراع شوی ده، هغه اختراع ده چې د دې وطن یو وګړی یو رای نظر وکړي، او د هغه په نتیجه کې تاریخ د حکومت کې امارت اسلامي د شپږم سم په پوره تړل دي کنه تړل دي. اما په دې حکومت کې یو څو نفر شریکول او حاکمیت پراخول د بے معنی ام فهمه او 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 غیر عملی بے معنی خبر ده. په دې خاطر باندې بنیادی حل په بل ځای کې ده. هغه بنیادی حل په سیستم سازی باندې توافق ده، په لارې باندې توافق ده. د دې لپاره هم لارې شته، هم افراد شته، او هم د افغانستان دقیق قوي قانون نشته چې په مختلفو حرکتونو کې راټول شوی دي مدافعان منافع ملي او نور چې په یو ستر پلیټ فارم کې ایجاد شوی دي او ستر ائتلاف اعلان کړي، د دې سره یو ځای د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نسخو باندې توافق ده. نه دا چې په طالب کې یو څو نفر نور کادرونه راشي، کاد پرو اکثر پروفیسور جوړی شي، متخصص د حقوق بین الدول به یې امه د افغانستان لپاره په درد نه خوري. هغه یو تجدید شوی حکیمت دی، پراشوتی حکیمتونه، پروفیسوران، دا تر څو چې مشروعیت ونلري، د مشروعیت لپاره لري دي، دا هسې وخت ځای کول دي او د حل لار نه ده. او مایکل زیک نور څه دي، دی اکثرا د دې د غلطو مشورو پر بنیاد باندې د افغانستان د تراژدي سره مخامخ شوی دی، او لا هم دا پروسه جریان پیسې.
مننه سیدی صاحب. میخیل صاحب، تاسو څه فکر کوي د مایکل سیمپل دغه خبره چې تر دې وروسته ممکن ځینې تغیرات د طالبان په حکومت کې راشي، څه فکر کوي؟
نو لکه بخکم ویلې شروع ته وکړل چې تغییر او تبديل خو دا په ټولو جګړو کې او دغه کې رامنځته کیږي، اما مشکل د افغانستان حل کول نشي. هغه ورداده چې په افغانستان کې باید یو مشروع حکومت د قانون په اساس باندې رامنځته شي، او لکه صحیح چې ویل چې تګلارې په کار ده چې موقت حکومت څونه وخت پاره وي، ولایت یې چی شي، او بل اخره آینده کې ولسواکي څنګه تعمیل شي. ځکه چې یوازې همشموله حکومت چې یو پنځه کسه پکې داخل کړه د مختلفو قومونو یا اشخاصو نه، نو دا همشموله حکومت جوړېدل نه شي. موږ همشموله پروسې ته ضرورت لرو چې په هغه کې د افغانستان ټول ولس برخه واخلي او د ټول ولس اعتماد وي چې ملي مشروعیت د یو حکومت او نظام رامنځته شي چې اوس هغه نشته دی. نو تر څو چې هغه رامنځته نه شي دا ټول مسائل دي چې خلپ مصرفيږي هم د افغانستان مشکل حل کولای نشي. په تاسو د مثال کوز دیو د جنکۍ او خوندي بیرته کی دا د افغانستان مشکل حل کولای نشي، ځکه چې قانوني حکومت هلته وجود نه لري او د خوندي او د تکول دا د خلکو حق ده، د مدونو حق ده چې خپل تحصیل وکړي، د سنوی دوری او لسانس دوری او نور کار او ژوند او روزګار کې برخه واخلي. یعنی دا حق دې یو ناغست نه حق ورکول دې ته د مانند چې چا مانی سړي سنو په پور یو هغه ته واخلي او دې ته غته وایي چې ما دا څه پکې به ته درکړم. نو په دې خاطر باندې
خیر مې خپل صاحب دشتر لږه قرض خو به تر لاسه کړی نو لښتر لږه قرض خو به تر لاسه کړی
نو خو اول د جيب نو ته هغه سي دي د ته ته ویل چې به ته متا ته درکې کنه. یعنی معنا دا ده چې دا به ته حق نشو، یعنی په دې لحاظ باندې. نو خبره دا ده چې هم شموله د پنځه کسو شاملېدل په حکومت کې دا نتیجه نه ورکوي تر څو چې هم شموله پروسه نه وي او هغه کې ټول افغانان برخه وانخلي. هغه طبي خبره چې قانون اساسي ده بل اخر انتخاباتي او د مشروع حکومت رامنځته کېدل دي. نو کله دغه تلار اوره نشي نو دا به یو حاکم ډلې دي د ټوپک په زور راغل ده او بقا نشي کولای.
مننه اتمر سپ ستاسو نظر څه فکر کوي چې بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکراری ده، لیکن د دې خطر چې د مشروع نظام خو ته افغانان لاړ شي، د دې لپاره چې د سیو نظام لور ته لاړ شي چې هغه اساسي قانون ولري په نړیواله سطح مشروعیت ولري، نقطه بي خبره ده چې واړه ګامونه باید واخیستل شي. کلوي ګام واخیستل چې خو واه واه او کنه ځین واړه ګامونه په کار نه دي چې واخیستل شي.
یقینا ګامونه چې شهیدی دوستانو کو دي باندې خو پوره تفصیلی خبره وکړي. اوس ګامونه دا دي چې اول دي دوی باید خلق سره کینی یو ملي واس دې مطرحي. موږ افغانستان کې اوس څه مشکلات لرو؟
اتمر صاحب محترم او بخشه، مثلا البته مثال زور کوم، مثلا تروسه پوری په دې سکم دوه کلونو کې ملا حسن اخوند د طالبانو د صدارت چاري مختوړي هغه دې ته حاضر نه و چې دغه کارونه وکي. یعنی دا خو ثابت شو تروسه پوری، لیکن مثلا که مولوی کبیر راغی د دې د رقم یو فکر وکي چې راځه د غنور افغانان چې له دې وطن تللی دي دوی هم سر راغون کا یو غونډه جوړه کا لنړیوال سر ارتباط ټینګه فرضیه ده. یعنی فکر نه کوي چې ک په دغه فرضیه باندې ګام واخلي یو قدم خو به افغانان مختش
ګوري. زین خبره ده چې موږ مثلا ک مولوی کبیر دغه نوی پوزیشن ته راغلی وی دي په خاطر چې دغه تغیرات کومه سکی باید دغه فکر مخکې تر مخکې نه د طالبانو چارواکو باید خلک سره مطرح کړي په رسنیو کې. یو نوه آمادګي د دې دپاره باید موجود وي. تر دې نن هم چې موږ ګورو د دوی وایندویان د دوی خبرې د دوی بیانیې داسې دوی وایي چې موږ خو په زور امریکا او شپږ څلوېښت هیوادونه د ناتو دا په زوره مات کړل او دا اشغال هم ختم کړ او موږ د اسلام د خپرولو په خاطر دلته یو او ځینې اساس قوانین او مقررات دوی وضع کړ چې هغه حتی هغه مدني حقوق ته هم دوی احترام نه کوي، هغه ډېر عادي ابتدایي حقوق ته احترام نه کوي. د بله خوا نه لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ او زه غواړم چې هغه باندې یو ټکی بله هم اضافه کړم چې مثلا خلکو سره باید موږ یو بحث شروع کړو. بلاخره یو ورځ موږ مجبوري یو چې خلکو ته مراجعه وکړو او دغه خلکو ته مراجعه په دې معنا ده چې د خلکو نه واورو، د مختلف اقشارو مختلف طبقاتو د پوهانو د روشنفکرانو د د ولس نه د ولس د مشرانو د ولس د قوم د مشرانو دغه کسان چې دوی سره کین وورره موږ دنیا نه پیژنې موږ خپل افغانان نه پیژنې په رسمیت موږ تجارت نه لرو زموږ پیسې بندې زموږ دارایی پا امریکی که بنده مونگا سفارت نلونی رازی تاسی مونگا مشوره را پی چه مونگا چشه نکو بالاخره پا دست یا ملی بحث بانده مونگا پا زین ارزختون بانده توافق دو رسی کو او توافق داده یعنی که تاسی دنیا گرد وارد که هر رقم چه که ترچو چه تاسی یو دست یو نظام او نلاره چ هغه مشروعیت د خلکو نه نیوی اخیسته او په قانون ولاړ نیوی نو هغه بقا نه لري نو بل اخره وایي کزی زی اوازو ته برازی بل اخره به که نظام غواړي چې پایدار پاتې شي باید دغه لاره باندې دوی لاړ شي او اول قدم دا دی چې د خلکو مشروعیت دی بیا نو ورو ورو اوس هم دوی لري په د حکومت کې هغه زه خپله پېژنم یو تعداد کسان دي د مختلف اقوامونو راغلي وزیران دي مولین دي لیکن دوی داسې شی نه دی ځکه چې دوی کله چې مونږ وایو چې مثلا پراخ بنسټ پراخ بنسټ دا معنا نه لري چې څو کسانه تاسې راولئ کینئ پراخ بنسټ په معنا د یو تنوع سیاسي دی تاسې مخالف فکرونه متغیر فکرونه باید په خپل نظام کې ومنئ هغوی سره بحث وکړئ د هغوی استعدادونه د هغوی ظرفیتونه وکاروئ لکه په دې ټولو هېوادونو کې همداسې دی مخالف دا معنا نه لري چې تاسو لاړ شئ د هغه سر پرې کړئ دوی خو همدا وایي چې سر یې پرې کړئ ښځې که نظان یې کوي ځان ته د خدای دپاره دا تاسو په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوئ تاسې د نړۍ همدا اوس څلوېښت میلیونه ډالره پاسته کې تاسو ته راځي دغه پیسې د کوم کافر دي چې تاسو ته راځي او رات غاتې مصرفوئ خپل معاشونه کوئ خپل سرتېرو ته معاش ورکوئ نور په دې کې دغه امتیازات چې تاسو اخلئ دغه د کوم ځینې دي خو دا همدغه د نړیوالو مرستې دي چې تاسو ته راځي او تاسو چې دغه احترام ونه کوئ او خلکو ته احترام ونه کوي زه نه فکر نه کوم که داسې ښیي خو متاسفانه چې اوس وخت کې د دې خبره هغه یو خبره ده
مننه اتماس
د دې خبرې نه غیر مونږ د دې نه داسې کوم شی نه دا اورېدلی چې هغه ته مونږ هیله مند شو
مننه د فیسبوک له لارې یو شمیر نور پیغامونه هم له اوریدونکو سره شریکوم شاهین خان لیکلی دی رئیس الوزرا د کوم فرمان له مخې رئیس شو او دا باید ملت ته روښانه شي یو بل اوریدونکو چې نوم یې نل وستل کیشي لیکلی دی طالبان تر ډیره په خپل تصمیم نیونه او چارو کې خپلواک نه دي وحید معصوم لیکلی دی مشته توپیر نه کوي چې هر څوک زموږ رهبر کیشي عبدالشکور امین لیکلی دی شکاره نه دی کړی زید احمد زاهد لیکلی موږ وایو چې دا خو د حکومت سیاست دی د امریکا او قطر پرېڅ رسول خان لیکلی دی چې زما دا غوښتنه ده چې هویت معلومي او کار وکړي او د لپاره زما لپاره مهمه ده د نور را رسیدل پیغامونه هم وړاندې په خبرونه کې لولو بیرته به بحث تراشو د دل خطر چې په افغانستان کې لکه څنګه چې تروسه پوري د خبرونه میلمنو د نظر ورکړ چې پراخو بدلونونو ته ضرورت شته او د پراخو بدلونونو له خطر د مخالف نظر اوریدل او د هغوی د نظر شریکول هم مهم دي میخیل صاحب ستاسو وړاندیز څه ده څه باید وشي چې د مختلفو نظرونو افغانان په یوه میز سره کښینی او ووایي چې مشکل په څه کې دی او یو حل لار راوځي
زه فکر کوم چې مسله ډېره هم سخته ده او هم اسانه ده که چیرې اراده وي خو بیا ډېره اسانه ده چې بین افغاني یو ډایالوګ رامنځته شي او یو تګلاره تعین شي چې په دوه کالو کې دریو کالو کې په افغانستان کې څنګه اساسي قانون جوړ شي هغه څنګه تصویب شي او بل اخره ولسواکۍ لپاره یا انتخاباتو لپاره زمينه مساعده شي البته دا یو موقته دولت ضرورت لري او موقته دوره باید تو وظایف ولري اما د څه نشي کېدلای چې یو موقته دوره د ټول عمر لپاره وي نو په دې خاطر باندې تڅو چې تاسې یو فورملا
مې خپل څه محترم او بخښه دلته سوال دا مثلا ته طالبانو په غړیو کې ځین کسان په دې نظر دي سه بيخي انتخابات منينه نو دې ته په څه رقم سم نه برابر شي.
دلته خو د دې مشکل هم دا ده چې د دې د اسلام نه برداشت سم نه ده، ځکه چې موږ تاسو د صدر اسلام ته چې ګورو څلور واړه خلفای راشدین په مختلفو طریقو باندې تعین شوي دي او د ولس رایه په هغه کې مهمه وه. البته دی چې وایي انتخابات ځکه وس وخت کې ته بل لار نه لري، اما که دی وایي چې نه د یو جاهل او د عالم رئیس سره یو کړه داسې نه ده. په توګه د مثال کسل کسه ښه کسان دی او کاندید نه حمایت وکړي دا هغه کاندید رایه اضافه کیږي، نو دلته په خپله د پو کسانو چې د چانه حمایت کوي هغه رایه نه زیاتیږي، او که پو کسان دی او چانه حمایت ونه کړي دا کس رایه کمیږي. ځکه یو مشر باید هغه مسؤلیت باید ولري، هغه وظایف باید مشخص وي، دا هغه دوره وي، داسې نه چې ټول عمر بالته ناستې وي. یعنی میراثي توپ د قدرت په اسلام کې مشه ده او په نورو ځایونو کې مشه ده. په هغه دغه دیموکراسي کې کله چې قدرت میراثي توپ رامخته شوی ده، که هغه په سیاسي ډلو کې ده، که هغه په حکومتي چارو کې ده، هغه ملکونه وروسته پاتې دي.
مننه.
ټول ملکونه چې وروسته پاتې دي ولته هم دغه شی ده چې د یو میراثي توپ د قدرت یا دوام د قدرت ته دوام ورکوي، نو دا نتیجه نه ورکوي. نو د اخره د افغانستان په ګټه باندې ده.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اتمر سپ د دې له خطر شته خبرونه را غونډه کو، د حلارو باندې باید خبري وکو. مثلا د حلار له خطر، آیا د طالبانو په منځ کې په داخل کې جنې تغیرات د زمينه برابرولې شته چې په نړیواله سطح په کابل کې د حکومت واک تر لاسه کړی چې هغه نړیوالو ته د منلو وي، او کنه د طالبانو لالاري هیڅ توقع نشته چې د دوی په داخل کې اصلاحات راشي او دوی له نورو افغانانو سره خبرو تک شي؟
د طالبانو اوسنی رهبری کې یو تعداد کسان د سيتي د دې د خبرو نه، د دې د اظهار نظریاتو نه موږ داسې برداشت کوو چې دوی سره دغه فکر چې اوس دی د طالبانو د رهبری، یعنی هغه د څو کسو رهبری چې موږ ورته وایو، د هغو سره فرق لري. یعنی دوی دغسې یو امید لري چې یو وخت کې به د دوی دا خبرې اصطلاح ومنل شي او دغه تغییرات به دوی راولي، لیکن اوس دپاره دا ډېر زر دی. زه ځکه چې د دوی دغه سرعت چې زه ګورم، دا سرعت د دوی ډېر کم دی. یعنی دغه څرګندونې پس له شپږ میاشتو، پس له اتو میاشتو، یو کس یو ځي کې هغه هم تلوي، هم په کنایه یو خبره کوي، لیکن په مجموع کې ځینې داسې کسان شته دي چې دغه تغییرات څه لیواله دي، یعنې خوشحاله کیږي، او دوی همدغه نظر هم دي چې باید حکومت پراخ شي، حکومت هغه مسلکي کسانو ته ورسپارل شي، حکومت کې نور تغییرات راشي، انحصار د قدرت باید نه وي، د قوم پرستي او مثلا سمپرستي دغه خبرې باید نه وي. یعنی حتی ځینې خو ما داسې اورېدلي دي چې ځینې حتی په انتخاباتو باندې عقیده لري چې باید انتخابات وي، باید حکومت د انتخاباتو د لارې راشي. دا هغه فکرونه دي چې اوس زه فکر کوم چې ډېر ضعیف دي، لیکن کېدای شي په راتلونکي کې دا فکرونه قوت واخلي او د طالبانو په منځ کې دا فکر غني شي، او د دې احتمال شته. خو اوس دپاره دغه حاکمیت دومره قید و زیق دی په دغه خپله طالبانو کې چې دوی آزاد څرګندونې، آزاد خپل نظریات نشي ورکولی.
مننه اتمر صاحب. میاخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دې ته امید لري چې د طالبانو په داخل کې به ځینې کسان دې ته لاره برابره کړي چې له نورو افغانانو سره چې له افغانستانه وتلي دي یا د افغانستان دننه دي له هغوی سره ارتباط ټینګ کړي، او ورو ورو دې ته زمینه برابره شي چې حکومت قانوني جنبه خپل کړي؟
موږ په هر ډله تپله کې، حاکمه ډله کې، حکومتونه کې افراد مختلف نظریات لري، څوک مثبت دي، څوک منفي دي، څوک
افراطي نظریات لري څوک میانرو نظریات لري دا مطرح نه دي مطرح دا دي چې د سیستم سره کم دي آیا د طالبانو سیستم په افغانستان کې ملي ارزښتونه مني کنه مني آیا طالبانو سیستم نړیوال هغه منل شي ارزښتونه چې په ټوله دنیا کې رایج دي او په ټول اسلامي هیوادونو کې رایج دي چې هلته انتخابات دي هلته قانون اساسي دي مشروعیت نظام دی دا مانی کنه مانی نو تر اوسه پورې دغه طرف ته دیو قدم نه راغسته نو په دې خاطر باندې د یو کس تغییر او تبديل او یا باسونه چې دا نظر
میاخیل صاحب وبخشي سوال دا اوسه آیا د ته امید تاسو لري تاسو په خپل د افغانستان د جمهوریت خوشتون کې خوځښت د سیاسي چارو د مسول ویان په صفت د ته امید لري چې د طالبانو له جنو کسانو سره به یو ورځ دیو میس وی خو او بلی خواته سره کښینې تاسو او د افغانستان په برخه کې به خبري ورسره وکي او کنه د طالبانو په ډله کې خلکو ته دا امید نه لري
بل مخکې رواني مخکې اورو خبره وکړه چې موږ د جنگ اعلان نه کړو موږ ډېر لپاره خبري کړې دي چې یو بل افغاني ډایالوګ هغه مانادار ډایالوګ رامسته شي او هغه چې طالب او ټول خپل کې موجود دي په افغانستان راتلونکي لپاره نو تا ګلار ولېم نو کدا چې وی خو بیا موږ چې برخه مخلو منو یم او که خبره دا وی چې نه راشي تسلیم شي نو به تسلیمي خو څوک ځکه نه مني چې لږه 50 کال په افغانستان کې خلک د مختلفو د آزادۍ لپاره د نظام لپاره د سیستم لپاره د خپل حیثیت او عزت لپاره خلکو قرباني ورکړل او دا په هیڅ صورت کې تسلیمي صحیح دی او تعداد به تسلیمي وي او تعداد به وي او تعداد به راځي اما عام ولس زه فکر نه کوم چې په دغه حالت کې به د مشروعیت رامنځته کی او توبات راوړي نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې د څه قدم دیونه د هغه څه چې هغه ته سره خوشبینه شي
سیدی صاحب ستاسو نظر کا واخلم د طالبانو په منځ کې د څه کسان تاسو وینئ چې هغه به د څه ګامونه واخلي چې لنور افغانانو سره کښینی او یو حل را پیدا کړي
په یقین سره په طالبانو کې ډېر ملي با عزت مسلمان شخصیتونه دي د وطن او د اسلام لپاره جهاد کړی دی او کار کړی دی اما رهبری په داسې شکل باندې تنظیمیږي چې هیڅوک باید انتقاد ونه کړي او انتقاد په مفهوم د بغاوت دی او په واقعیت کې تکول کیږي دا ځواکونه دلته او هلته را په اصطلاح په اواز هم پورته کړی دی د دې اواز پر تکول معنا په هیڅ صورت باندې د دې مسولیت نه دفه کوي مسول په مجموع کې طالبان سیاست په نتیجه کې خاطري چې په مشرتابه کې قرار لري سیاسي مسولیت لري اما دا سه ځواکونه په عمل کې لیدل کیږي شته دي احساسيږي اما متاسفانه سیستم دا څه دی چې د دې قوت متناسب نه دی دا چې څوخ به یو متناسب قوت ورسیږي متاسفانه
کوم باورې شکر مننه د فیسبوک لاله به یو شمیر نور پیغامونه هم له تاسو سره شریک کړم جنو نمونه نل وصل کیږي ځکه په نورو ژبو یې لیکل دي مالیکا مثلا یو چا لیکل دي الحمدلله مشتول متحد یو ټول سره یو یو تاسو شیطانت کوي البته دا تورې پوری کړي دي فولاد عظیمی لیکل دي مش هر څل رو خو عقل اتحاد په یو بل اعتماد او رښتینولي نه لرو سیف الرحمن احمد لیکلی د حکومت کې بدون هیڅ د تشويش خبره نه ده سید الرحمن آریا لیکلی دی د افرادو بدلون عادي خبره ده سن په یشمه چې غربي رسنې ولې دا موضوع بل ډول تعبیروي بریال ننګرارې لیکي د طالبانو ټول پریکړې لکندهار کې شي رئیس الوزرا کوم صلاحيت نه لري یو شمیر نور اوریدونکو هم پیغامونه راستولې دي چې وخت اجازه نه راکوي او لدوی بیا هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د فیسبوک لاري پراخ غډون کړی دی او ګڼ پیغامونه له موږ سره شریک کړی دي خدای دې کې وکړي چې په راتلونکو خبرونه کې ستاسو پیغامونه ولولو البته یو یادونه کوم کله چې په فیسبوک تاسو خپل پیغام راستوي هڅه وکړي چې په لاندې ولیکي بیا د پیغام لوستل موږ ته هم اسانه کیږي مهرباني سیدیس
من با ډیر خوشاله شو چې دا تصامیم په داخل د افغانستان کې د قندهار نه هم وشي او مونږ ته تشویش دی چې دا لږه اسبر د سرحد نه د پاکستان نه خوانه نه وشي مونږ دا تشویش به څنګه څوګره پکې دا زموږ غوښتنه ده شکر
مننه میاخیل سب ستاسو نظر کا واخلم دغه تغییرات د طالبانو د حکومت د ننه لکه د خبرونه لپاره چې مشروع کړی دی چې مولا محمد حسن اخوند فرزند کده لري شوی او دا نوې رئیس الوزرا راغلی دی که چیرته دی په کابینه کې ځینې تغییرات راولي تاسو امید لري چې دا کار به وکړي
ملا محمد حسن اخوند کو هم کوم داسې ابتکار یې نه درلود لپاره وخت کې او په خپل مستقل کوم اجراءات نه دي کړي او کچېر مولا کبیر هم د کوم مستقل دغه نشي کولای ځکه چې د دې ټول تصامیم د دلیل امیر مومی په نامه چې څوک دی دا هغه لپاره نیول کېږي نو په دې خاطر باندې دی هغه ازادي چې موږ فکر وکړو چې دا د یو مستقل حکومت مشرتابه کې راغلی دی نوې پالیسي به لري نوې نظریات به لري او هغه به عملي کېږي نو زه فکر کوم چې دا تر اوسه پورې هغه موقف کې نه دی او نه دا تغییرات د هغې په خاطر باندې رامنځته شوي دي نو په دې خاطر باندې که یو څو وزیران لکه مخکې هم تغییر او تبدیل پکې راوست د فایدامي وزیر یې واغست بل ځای کې مقرر کړ د مالي وزیر راوغست بانک یې راوست نو دا تغییرات مشکل د افغانستان حل کولی نه شي تر څو چې د مشروعیت د نظام لپاره او یو د قانوني حکومت د راتګ لپاره دې قدم واخلي.
مننه اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دې مولوی کبیر راتګ سره به که په کابینه کې دوی ځینې تغییرات راولي آیا ځینې ستونزې به ورسره هوارې نه شي؟
زه داسې فکر کوم چې د اول خود مولوی کبیر راتګ باید د دې لپاره صبر وکړي چې دا په کوم منظور راوستل شوی، آیا واقعا دا یو تفصیل دی د یو موقت مودې دپاره یا دا چې د دې تر شا دغسې یو شی دی چې د راوستی د نوي صلاحیتونو سره او دې نه غوښتل شوي دي چې دغه نوي تغییرات نوي کسان دوی ځای په ځای کړي او نوي فکرونه خلکو ته ورکړي. که داسې و نو بیا دې ته سړی خوشبینه کېدی شي چې یو سلسله طالبان هم آماده شوي دي دې ته چې خپل دغه سخت سیاستونو ته لږ نرمښت ورکړي. او که داسې نه شي زه فکر نه کوم که د دوی ځکه چې د دوی فکري دریز هغه دی چې دغه ټول کوم خبرې چې مونږ کوو د دې برخلاف دي او دغه فکري تغییر ډېر سخت دی چې دوی داسې ډېر ساده په اسانه ومني تر څو چې د یو قوي فشار تر لاندې رانشي یا دا قوي فشار د خلکو د خوانه نه وي یا دا قوي فشار د نړیوالو د خوانه نه وي یا نه پوهېږم چې د هر چا نه وي چې باید دغسې یو فشار راوسي شي تر څو چې دوی دغه غوښتنو ته غاړه کېږي. که نه دوی خو دغسې غوښتنو چې د خلکو د خوا نه وي دا خو دغه دوه کاله دي تقریبا چې خلک همدا نارې سوري وهي، لیکن اصلا بر علاوه چې دوی په هغه باندې عمل نه کوي اصلا دغه انتقادونه او دغه وړاندیزونه دوی نه مني او دا داسې وایي چې وزیر خپله پاسي کې وایي چې دا هغه دی فرض نه دی علم فرض نه دی دا غلطه خبره ده.
خو سوال او بخشی سوال هم دی کده سوال پم دی کده مثلا فرضیه ده که چرته دغه نوې رئیس الوزرا هم دغه وزیران لري کده دی په ځای نور کسان وټه کی تاسو دا اټکل کولای شئ؟
بله، نو بیا دوی د فکر تر څو چې دوی خپل فکر بیان نکي موږ قضاوت نشو کولای. اوس لکه چې مخکې زما ارزو د وزیر تحصیلات علي خبره چې چا ډېر بمونه ولی زه ودی دی هغه ماته د استاد نه ډیر قدر لري هغه ته ضرورت دی افتیار نشته. او د وزیر معرف خبره چې یا د وزیر امر بن معروف خبره چې علم حرام دی نو تاسې فکر سره خو زه نه پوهېږم که هیڅوک که تاسې د عربستان سعودي نه کس راوړئ دغسې فکر سره څوک پرمخ تلای نشي دغه فکر سره توافق نشي کولای. نو تر څو چې دغه فکر ته مونږ تغییر ورنه کړو دغه توقع مونږ باید وکړو چې طالبانو کې داسې تغییر راځي یا دوی مشروعیت خواته ځي یا دوی خو اصلا په مشروعیت باندې باور نه کوي. ډېر کم دی چې دوی وایي مونږ د خدای د خوانه رالېږل شوي یو، یعنې دغسې خبرې دوی کوي چې مونږ خاص د اسمان نه راښکته شوي.
نو معنی نه اتمر
سره فکر کوم چې مشکل دی چې
تغیر په پولانډو باندې سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب اتمر صاحب خو فکری تغیر باید راشي. د فکر تغیر ته خو کله نه کله حتی پیړی هم پکار وي. څنګه
خبر ده چې دا زه په دې باور نه یم چې څوک د خپل جزم او سپین تغیر دا جزم او دا سپین دې په دې مبارک د هر چا د خپل حز په خپل ګن په خپل فرقې منګه چې د دې حق غوزان ته ورکو چې په چی شي باندې باور ولرو نور هم دا حق لري چې په یو شی باندې باور ولرو. که چېرته طالب په دې باندې باورمند دی چې دا د دل لار په علم په مورد کې د پوهې په مورد کې د تعلیم او تربیه په مورد کې د قضا په مورد کې د دې په مورد کې اسلامي د او بل کارو کې دا ګناګاری کې دا نه کوي. زما سپارش دا ده چې د خپل عقیدې نه متیرېږي خو دا چې د دې عقیدې تحمل په دولتي وسایل ولري د ته مشروعیت پیدا کوي. کچته مو مشروعیت پیدا ک ملت
خدا هم خدا ها د فکر تغییر ته دا وخت غوړي. د میاخیل صاحب نظر بم پلانډو واخلم څو سنې لرو. میاخیل صاحب څنګه امید لري چې تغییر براشي؟
زه فکر کوم چې ډیر زره تغییر رامسته شي او همدا یلته چې ما نظر زده چې من له طالب په لیکل شو او نه طالب زمونږ باندې کېدل شي. اما دا چې ولله رامسته شي چې ولس انتخاب وکړي کچې
نه نه
او هغه د چې طالب تبرک
کوي نه نه نه. میاخیل صاحب بس وخت په خلاصېدو له تاسو له سیدی صاحب او لاتمر صاحب څخه مننه کوم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
استادت لن پس خدي خو به حال دې دما سمزلمي سوري سوری دے جال دے ستا دلاس نخ پرتی دے پرکیارا محبت پسند کنو کی سنبھال دے
تازه پیښو او خبری راپورونه لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو